پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنیره ما او تاسو ته د یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په دغه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو، خو وړومبی بشیر ګواښ له ورزو چې د دې وخت خبرونه وو. کراچی کې و بمی چودنه کې درې کسان وژل شوي دي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت د پراخولو لپاره به شریک کار کوي. او پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سفر ځنډیدلی دی. دا خبرونه تفصیل. کراچی کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان ووژل شول. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې و چاودنه شو چې رینجرز واکونه په سیمه کې د لټون عملیاتو باندې بوخت وو. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبرلان ته وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو او له کبله یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوې د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د کانفرنس کې د خوښو 14 ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. د غونډه کې د افغانستان په اړه د لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کیږي د دې کال په اخر کې به اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د کانفرنس کې د خپل هیواد دا خبرې تکرار کړې چې وایي افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به پوره مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی بیا له غونډې وروسته خبرلان ته وویل چې دغه ناسته د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. د پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو نن کېدونکي سفر د دو ورځو لپاره ځنډیدلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس تر مخه د لوکاشنکو ویاندې نتالیا ایز مونت ویلي دی چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکو د مور وفات دی. د مخکې تر دې چې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او په بیلابیلو مسلو او موضوعاتو باندې به تړونونه او تفاهم لیکونه هم امضا کوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان پر خپلو هغه ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغو طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي.
دلته په داخل افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېر وخته د افغانستان په ځایو کې شریک دی. د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري.
تیرونه په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما پرون په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه باید راتلونکي کال تر پایه له دغه هیواد ووځي. دا مال خوښه 9.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادری او لوی قربانۍ یې سایلی دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغه وروسته شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مۍ په 40مه د CNN TV سره په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د هغه په خبره که څه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالفو وسوالو ډیر زیات و، خو بیا هم له سیمې ووتل. ابادی بیا بی بی سی سره په امریکا کې د اشکارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي دي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یوه ویاند ویلي چې د شام په اړه دا خبرې هغه مهال وشوې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویاند ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسول ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. په شام کې د 4 کلنې کورنۍ جګړې په خوښه کورنۍ جګړې له وجې خواوشا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. د دې د ختمولو لپاره د سولې پخوانۍ خبرې بې نتیجې وې. د جنګونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې پراخه سیمې قبضه کړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس S-300 میزایل به زر ورته ورسیږي. هغه د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره مسکو کې تر ملاقات روس وویل چې پر دې موضوع خبرې ختم شوې او په لنډ وخت کې به دغه میزایل ایران ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې دا له ځمکې هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په آخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کېږي او په 103 روپۍ 80 پیسې خرڅول کېږي. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 25 پیسې، یو پاؤنډ په 101.6 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 45 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې اخیستل کېږي او په 1 روپۍ 2 پیسې خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پبنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. نن په پاکستان کې وکیلان د خپلو ملګرو د وژنې پر ضد احتجاج کوي.
موږ دا د دی ایکټ کې دا کنډم کوو او دا به تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا ټول خلک دا ډیسمس شوي دي.
په اسلام آباد کې د سیاز له کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
دا افغانستان پر امنیت، دا افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډیره مفیده جلسه وه.
او له شمالي وزیرستان به کور شوی خلک په کیمپونو کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شوی.
امیر وړ بال بچ دا لکه جهانان چې په تیریږي داس نمونه په دا ګرمۍ کې پروت دی په دا سره شګښت.
نور یو شمیر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د کراچۍ ښار په پخیر کالونه کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو په وخت په یو کور کې د بمی چودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نوره وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغې ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودېدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زوروره وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دی وایي په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندي نیولې دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتی او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونۍ د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونۍ کې د تیرو څو کلونو راهیسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دي وي په کراچۍ کې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې راهیسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د پنجاب پر ډسکا کې د خپل دوو ملګرو د وجنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. بل خو وزیر اعظم نواز شریف د پیښې د پلټنو او په دې کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره اړوند امنیتي ادارو ته هدایات جاری کړي دي. له اسلام آباد سراج ظهیر نور حال راکړي.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیلي ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروستو نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراوالا، پینډی، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهره وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه یې انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې بابله اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ډیډی ہوتا وی چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې وکیلانو ته انصاف نه وي ورکړی شوی.
نن کوچ دې ټول پاکستان کې د وکیلانو ارتال دې نن او دې ټیبل پښتونخوا کې چې دې زمنګ خپل یو وکیل چې دې فقیر زای نوم دې هغه پولیس به د دې سره چې دې والی او هغه باندې دې کې پکې کې احتجاج
یو بل وکیل نور علم چې دا وخت پډس کا کې دې مشال ریډیوتا پدی اړوې
زدا پاکستان بار کونسل ممبر په تور باندې دایره کوم چې موږ دا د دې ایکټ کې دا کنډم کو او دا به تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا ټول خلکو خلاف چې دې باقاعده چې دا ډیسپیسیوی نه ولې چې دا داسې پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت دي ستدې د خدمت په دې چې دهشتګردي شروع کړي دا
د دې ترڅنګ د پیښې په نوټس اغستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیڅ چا ته قانون پلاس کې دا اغستو اجازت ورنکلی شي او متعلقه انتظامی ته یې ویلی دي چې زر تر زر دي د دې پیښې رپورت جمع کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور ته سورې دا اوریدونکو او سرازو دویم موضوع ته د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره په ایجنډا او تیاری غور وکړي. حکمت کرزی وایي چې په دا کانفرنس کې د افغانستان په امنیت، د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسایلو سربیره په ځینو مهمو مسلو بحث کړی دی. تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو، تخپله وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډیر ضروری دی. د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی، ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخلیږو. د یو ورځنی کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې هم بحث وکړې. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د ساودرنې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله دو جانبې جلسې هم درلرم، دلې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو. امیدوار یم چې د ساوردونه به ولرم چې کابل ته ځم.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسف زئی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف همدا چې وي، دا سمی وی چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي، د پاکستان مسله حل کړي، د ملکونو ترمنځ مسلې حل کړي. بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري.
یاد دی ویش د اسیا زړه یا هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوې و چې د افغانستان د ارامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي. دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو 13 د 2014 کال په اکتوبر میاش کې په چین کې شوی و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي هلمندي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیر هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل له بشیر غواخاورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټې شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه ده چې خپله طالبان څومره سولې ته علاقه مند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېر وخت د افغانستان په ځای کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت دي طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې هکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي کې.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې ویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکرات ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي، نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسی چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خوشک نشته چې څنګه دا ریز کوم قائدین دی اړ دې ته پاکستان کې، دا ریز فیملی دې ته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دا صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې موږ چې دا بل چا کولی شو دغلته جنګ جاري وي، نو ګټه د ISIS ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکو خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړي چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي، خلکو ته مشکلات وزېږوي یا خلک وتښتوي.
یاد دې وي چې تېره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتوب په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې، او دې ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
د بشیر ګواښ راپور مورد اوردونکو سردو د پاکستان قبایلي سیمو ته د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 13 ارب روپے بل کړی دی، خو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي بیا وایي پرمختیاي پروژو باندې مالی پنګي نه خرڅ کیږي او اکثر دغه مالی پنګي مرکزی حکومت ته بیا واستول شي. په دغه اړه احمد الله نور حال راکړي.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلی سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلی سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامی بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې. خو د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 30 ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې، او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامی سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامی سملی پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فند ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
فینانس منسٹری ٹو فاٹا سیکرٹریٹ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ایڈمنسٹریشن اپروول تنا بعد واپس وہ لیٹر رکھنا اگر میں نے پی سی ون جمع کرنا بیا فیزیبلٹی ہو رکھنا بیا اپروڈ کرنا نو دی پروسیس بت پورا کرے ہم افیشل طریقہ دے دک مسئلہ دے پروسیس بن ٹائم لگی
ہم ددی پختنی پ جواب کی د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمے یا ایف آر نہ د قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکرٹریٹ پلاس کی دی منگ دہ ہوئی د مرضی نہ بغیر ہس نشو کولے
امینگانو لداس اس موقع نہ ملاویگی لگا دتا اصل مثال در قوم مخپل علاقے شپک سکولونه مو اف ار کوارڈ کی چولی نن ورز پوری داغي ورکارډر نه دی شروع شوی نو ما میټینګ کې ممدا خبر ورته مخ لکی خو چیو کل مخ کی پیسې راغلی نو نن پوری تاسو ورکارډر نه دی شروع کړی نو دې کې سوخ ذمہ وار ده
د دې منتخب غړو په وینا چې پترقیاتی کارونو کې ورته د هر ایجنسی پولیټیکل انتظامیا او فاټا سیکریټ لوی خند دی، او دغه وجدا چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چکل دا ټوله معاملې د فاټا سیکریټ په وړاندې کې خدا نو د یاد اداري یو چارواکي فضل الله وایي چې مونږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فاندز جاری کوو.
فاټا کې نه پچټل کې مونږ پیسې دا نه ملاويږي د فاندز شي کمی دا به خپل سکیمونه ورکه هغه نه پس به تعریف فاندز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامی اسمبلی او سېنات کې 19 غړي د قبایلی اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې 2 غړي شامل دي. مشال ریډیو چکل د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټ نه خپل فندز نشي ترلاسه کولای. نو په جواب کې نوموړی وایي
چې 3 کال کې زموږ په حکومت کې چې د حکومت نمائندین ګورنر سره سلیبریټي سره د پرایم منسٹر سره کړی دا یو څه پورې ټیم د سکم سکول راغله زه د حکومت نمائنده تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13-2 بجټونو د یو روډ په تانه راغلي دا نظام چې څو کارخانه نشي لري څو کاروبار نشي کولای د فاټا تا د تیرشو حکومتونو توجه او د بډر پاپسو سره وایي چې نو ته سړي حکومت ته
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو نه چکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې واک اختیار د فاټا سیکریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
ام
مینس تا مونږ په دې شکل کول چې هغه به مونږه بجټ په تجاویزو کې کېنول د هغه نه به تجاویز واغښتل چې دا دا کار په دې ځای کې کول دي. او داسې مونږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی ستور کی بیا په یو کال کې څومره څه کولای شو آی ډونټ نو چې دا شپېته کلونو سیستم په یو کال کې سیستم کړی وی. نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي. افسوس دی بای باندې هغه څه کار کیږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قومي بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 نیټه وړاندې کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د شمالي وزیرستان نبی ګورشوی کډوال وایي د سخت ګرمۍ له کبله ماشومان نه جوړ شوی دي خو د ګرمۍ نه د حفاظت لپاره ورته د حکومت لخوا اسانتیاوي نه دي ورکړل شوی. دی وایي حکومت پرسته نشي کولی نو خپل کورونو ته دي ستانه کی. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان بے کورشوی اغه کډوال چې بنو او خوښا کې د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه په نورو خیمه پستو کې ژوند تیروي د سختې ګرمۍ نه سر ټکوي. د بنو دامی پول خیمه بستې اوسیدونکو فیض الله وای د ګرمۍ نه بچاو لپاره څه سہولت نه لري.
میش په ګرمۍ سر وتلی زمو می تیر کو بیا د نه ګرمۍ باندې روغله دا کیږي شګه وکسه او د پوسه غرمو وکسه دا بیا د برداشت خبره نه دو چې کیمې ادارې دي د میش سره پیرا پیرا امداد وکړو کوشش وکړو وړه بال باجتی او شپې منګاسي وي یا می د خپل وطن ته ولاږي چا لږی مینه به دادی کې یو داسې تنظیم ورته برابر کو چې د ګرمۍ نمیش لشکي پامن وي.
ګلدراز خان وای پسره شګې پراته دي چې ما شومان یې د ناروغۍ ښکار دي.
میر وړ بال باچ دا لکه جهانان چې په تیریږي داس نمونه په دا ګرمۍ کې پروته دي په دا سره شګې میر ستاسو د ګرمۍ هیڅ تنظیم نشته ټول اش پامنګاسي.
دغه خیمه بسته یو ماشوم کډوال دا گرمی حال دا سره ته بیان کو
سره شګې دی غرمت دا دلغه دا شګې میر سویز چې میر زر کې خپل وطن ته ولاشي ډیر تیز غرمت په خیمه شې میر تم کې دای نشي اس په ډیر ګرمي وی.
کلام چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه سومره هم چې خیمه بستۍ جوړې شوې نو مختلف مرستندو یا ادارو جوړې کړې دي او دغه د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای ځلی انتظامیا او پولیټیکل انتظامیا سره نه دي تړلې. یاد دی وی چې دولت په مرسته جوړ شوی بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه بنو او خواوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ جوړې شوی چې زرګونه کډوال پکې ژوند کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې ښه په درس کې روانې دي چې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې پکې هم برخه اخلي. په سیاسي عمل کې د ښځو په کردار د رابعه اکرم خان راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي سده پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هرې ضلع سره تعلق لري د نارینه په شان خپلې کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه سرانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري او شپاړسم پاسه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق تر لاسه کړی.
کینځه رونه مې دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي خو هغه یو لک شانتي جریلو دغه څنګه راغلی هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي خو خلک ورته وای وای هغه داسې جنې ده چې هغه موږ له شپې منډه وهلي باشعور ده تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د خصوصي مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده وای چې انتخابي کمپاین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپاین زموږ لګیا دي چلیږي موږ ډور ټو ډور ځو بینر لګېدلې ریلی لګیا دي کیږي ډېر ښه هغه دی موږ میټینګز کوو پلانینګز کوو دا غینه بیفور الیکشن پلانینګز اخلو سیشنز اخلو او دا خلک اویر کوو چې
د خزي اوټ کاستول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانینه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجهي د خپل کام لپاره د هغې جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل پېژنګلو جوړول او دویم دا چې زموږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغې مخکې راوستل دي، او بل دا چې زموږ د نوکریانو لپاره کومه 15% کوټه وي مونږ ته خو معلومه نه وي هغه کم ځای سي. نو زموږ تعلیم یافته خلک چې هغې د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کېږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومول دي. نو مونږ له خپله ځان جوړول دي، مخکې تلل دي. زموږ هم پېژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ستاسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی و او زور پرې ورکړی شوی و چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې د لسنیو بجې کې دونکو دی د بشیر غوخ نه د دې وخت مهم خبرونه ور.
کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنۍ کې و چاودنه شوه چې رینجرز وکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو په لاس د دوو وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځای مظاهرې کړي دي. پرون اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې دې کانفرنس کې خوشا څوارلس ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. پاکستان ته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دی. انټرفاکس خبري ایجنس د نوموړي د ویاندې نتالیا ایزمونت له خولې وویل چې د دې ځنډ وجه د لوکاشینکو د مور وفات دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې کړي دي. د شورا د بهرنیو اړیکو مشر عبدالله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې د روسیې وکې دغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګیدونکو طالبانو سره په تماس کې. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره پر ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادری او لوی قربانۍ یې ستایلې. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې یو ځل بیا شروع شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عهدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي، کم چې ناانصافي ده. ادارې مخ کلي کې په لوی عهدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2 ګریډ 5، د 1 څلور او د 6 ګریډ 1 افسر کار کوي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اهم عهدو افسران په کوم عهدو خپل دنده ترسره کوي. ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سند صوبه کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. داشن د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معامله خبره کړې وه، خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته څه توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقي او عهدې ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمېداري ده. د خیبر پښتونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کېدای شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معامله کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلي کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل فطری امر دی. وفاقی حکومت لپکار ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسران ته د داغې د قابلیت او د تجربې په بنیاد عهدې ورکړی شي چې د انصاف تقاضی پوره شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبوره شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه وینې دي، خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدی شي. دې ته د یو ښار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. داشان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لویه پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران کابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې کې ایگزیکټو می کمپنۍ چې د جالي ریګرانو په کاروبار کولو تورنه ده او د میلیونو ډالرو په بدل کې ډیګران خرڅ کړي دي. معلومه نه ده چې دا محل څومره خلک په مشکل کې راګر کړي دي. بلخوا ګارډین رسپانې لیکلي دي، ښکاري داسې چې د داعش وسلوارې ډلې محافظتيدونکو اغیز او نورو یو شمېر شریکو ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. دغه دواړو مهم او دغه دواړو مطبوعاتو مهم ټکی د اسرار العالم مومن نور.
فارم پالیسی مجللی کې نیو شام د رسپانې په پاکستان کې ایگزیکټ نومې کپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د ایگزیکټ کپنۍ په اړه تحقیقات کوي، نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کپنۍ ده. د په خبره کې دی چې د پخپل ژوند کې دا سې کار نه ویلیدلې. نیویارک ټایمز د ایگزیکټ کپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کپنۍ چې د جالي یونیورسټیو لږ تر لږه 300 اویا پاڼې لري، هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې 400,000 ډالره مصرف کړي دي او همداراز د کپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدی شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورتګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړی هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځ سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوي وي، خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي، خو دا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدی شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې رپیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو موډ خودو له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. په داسې حال کې چې راپورونه راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده، پوښتنه دا ده چې آیا دا به د سولې د بهیر په حواله څه نتیجې ورکړي او که نه. په دغه اړه باندې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشحاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. د وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالی شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شوي وسلوالو ډلو واک نه لري.
اوریدونکو، تازه راپور د پاکستان د فوج مشر جنرال علي شریف د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې دي چې پکې د مل په موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو علاوه په ملکی سلامتۍ او نور یو شمیر مهم موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د ملک په موجوده امنیتی صورتحال او د ترهګرو په ضد روان فوزی عملیاتو نه علاوه ملکی سلامتۍ او په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند د دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند دفاع وزیر د بیان وروستو د دوانو چارواکو ترمنځ دا ملاقات ډیر اهمیت لري.
د هند د دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړی دی، زه چې ګورم نو فوج کې د دې رد عمل ډیر سخت دی او وایي چې یاره سیاسي حکومت ته دا خبره اچته کی په اپانه تاګه کې هم او نور انټرنیشنل فورم سي هم، او دغه خبره دا هم دا چې داخلي صورت حال کې هم تان راتلون کې دی. لکه څنګه چې د کراچۍ حالات تي اول تک هم اپریشن روان دی او هغه کې کمی چې ویني واکې کیږي کمی مرګ جو
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا مهال په ملک کې د ترهګرو په ضد فوزي عملیات روان دي چې له وجې دفاعي اخراجات زیات شوي دي او فوج دا غواړي چې په بجټ کې ورته زیاتې پیسې مختص کړي شي.
سوال دا راځي چې آیا د ګورنمنت سره داسې پوټینشیل بجټ کې شته چې هغه دفاعي بجټ دی واکي؟ نو زما په خپل سره انټرنیشنل مارکیټ کې چې د آیل پرایس کله کم شوي دي نو د پاکستان امپورټ کم بجټ دی هغه کم شوی دی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ هغه هم کم شوی دی کوم چې د ګورنمنت د ریونیو کم ټارګټ د ټیکس هغه پکې ښه اچیومنت کړی دی بلدار چې کوم زموږ سفارن ایکسچینج ریزرو ده هغه هم سیوا شوی دی دا انډیکیټر دا یو سیګنل ورکوي چې بجټ کې یو داسې سپیس جوړېدی شي چې حکومت دفاعي بجټ سیوا کړي
د یادونې دا چې د رواني میاشتې په 13مه نیټه هم د فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی و چې پکې په پاکستان کې د غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفی سرگرمیانو د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځ افغانستان ته چرته چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېره ورځ ماښام پای ته رسېدلې ده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان یې اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوي دي.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دی. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د 15 بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو. هغه زخمي نفر یې مړ شو. نه وو د خارجان هغه کم کسان چې دي که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نرزی وایي چې داعش ډلې ته منصوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومانو کډي ورسره وي، هغه 15 موټره موټرارې د کښېنه لوړ نه شو. نو دغه کوچنیانې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خو پرې دوري انتقال کړل، او دغه ماشومانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته. طالبان سره یو ځای شول.
په همدې حال کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدي ازادي راته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل دی چې دولت د وسوال مخالفان او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مورده اردوونکو سرزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، او یو غیر سرکاري ادارې په منګلور کلي کې د دغه سیمې کاندیدان راغوښتي دي، او د هغې سره یوه غونډه کړې ده. د هغې د سیاسي پروګرام په اړه باندې په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات منګوري خارنا 10 کیلومتر لري منګلور تاریخي کلی کې د مقامی زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمه څخه برخه اغستون کې کاندیدان را بللی ول چې زی ورسته د کامیابی په صورت کې خپل خپل پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمه یو سو زلمو راغلی په سلګونو ولستا وینا کې ویل
دا نو جوانان چې د بیروزګاری او د منشيات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دې نو ان شاء الله دا راګرځوم د دې لپاره بډیر سکو
پالاتو کې غرس کالج ډیگری کالج تباشیو ان شاء الله کوشش وکوم چې پاول نه کال کې اپاول نه ځل باندې ان شاء الله دا ډیگری کالج قائم کوم او د دې بیلډینګ جوړوم.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل، او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي 10-15 دي کار سونه دي، هغه د خلکو د په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسیس باندې، د سیاسي پوهه په بیسیس باندې، چاهې ته دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخکنی خلکو بشانتي په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا بډې باندې ووټینګ وشي، او د هغه به سره رزلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا دا هلی زلی په نورو سیمو کې هم پکار دي.
دا قسمه هلی زلی په نورو کلی کې هم وشنه دا به ډیر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کاندیدټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغه د عوامو د مخې خپل منشور بیان کو، او کم غټ مسلې چې وي زمونږ د کلی خاص کر یا د علاقې هغه باندې رڼا واچول، او زمونږ سره وعده وکړي چې را دا مونږه چې کله مطلب دا مونږه کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږه پورا کړو.
دغه پروګرام تابع کونکي د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زه ما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم سمراتو چې مونږ پته مو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشو.
د پروګرام په اخر کې بلدیاتي ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شو نه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابی په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
حلالو خزو د جون دا لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو په مومند قبایلی سیمه کې د ځینې سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا د تعلیم د ودې لپاره یو کمپاین پیل شوی دی چې په نتیجه کې دغه چارواکو په وینا په مومند ایجنسی کې اسکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړه د شانواز ترکزی راپور اورو.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسی کې شپاړس سکولونو ته سہولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
سو 19% د تعلیم شرح د محمد ایجنسی کې څو کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلي دل په کارو په سکولونو کې اغا 20540 تقریبا د سې فګر ده. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12000 پورې موږ دا فګر راغلی.
هیلپ ان نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د ادارې مشر عرفان الله وای چې د هغوی ادارې یو لس سکولونه په پلانغار او نه سکولونه په پندیالې کې جوړ کړي دي.
په دې کې چې کوم دې منګا دوس پورې د 1200 یعنی 1200 زیات ماشومان چې کومي داخل کړي دي. نو دا هغه ماشومان دي چې کوم لری لری زین سکول تر اتل اول ته سکولونو نو صرف هغه ماشومان ته منګا د شل سکولونه چې کوم دې جوړ کړي دي. او په دې کې دوی ته منګا چاګونه سټیشنری بیگونه پنسلې او داغه سره سره کوم دې استادان دا ټول سہولیات
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسی کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسی کې تقریبا د 300 زیات رجستر رضاکار دي او موږ غواړو چې هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکون کې تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن وای
د دې پرشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم د مومن دي جنسې په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډیر زیات سی واشه وي او خصوصا په یو کون تحصیل کې پالیمزو کې په پندېلې کې او په پلانګار کې چې کوم ده دا کچه د ماشومانو چې کوم ډیر زیات شوی ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې د غشر الله هم کم ده. ولې د خوایزي او بازي په تحصیلونو کې هم د غشر په دی وجه کم ده چې ولست به کورې ورستو خپل سمته په پوره شمیر کې برته نه دستان شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ماشومانو د خیر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خګړې ادارې یونیسف د پاکستان په اړه خپل راپور کې ویلي دي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې د ستونزو سره مخ کیږي. دوی د ذهني او جسماني مسلونو تیریږي او د ماشومانو د تحفظ لپاره په قانون سازي باندې عمل هم نه کیږي. په دغه اړه د فرخند اسد راپور و.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم دی کې نه د شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومان د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیدرال قوانين نه لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلد پروټیکشن اند ویلفیر ایکټ 2010 کې کم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلد پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دی وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا کم دے نمخ کی کم موجود ہوئے فاکی سے کم چی قوانین سارے عمل درآمد
پر دوزران اہم کال کے دا پاکستان حکومت بیا دا معشومان لپارا دا تعلیم یو پالیسی جو رکلا چی معشومان بکار نکوی او ٹولو تا بیو شان تعلیم مرکول کی گی اس تا اتلسم بدلون لاندے دا اختیار دا صوبائی حکومتونو سر دے چی دوی سنگ دا معشومان حکونا خوندی ساتھی تا معشومان لپارا کارکون کے ادارے سپارک دا خیبر پختونخوا یو مشر جہانزیب خان بیا وائی پا تیرو کلونو کے پا پاکستان کے دا مزدور کار معشومان شمیرا زیادہ شویدہ
من نے کلا معشوم سکول کی نہیں ناغا او مختلف ورکشاپونو کی بازار او کورونو کی اگر کار کول غواری اور کار کی نو دا واقعی دے کے لکا کمونگ ہوا یو کہ کم دا آئی ایل او چکم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے داغی رپورٹ آتے رپورٹ کے اگیم دا ہوئی چی را پٹوری دنیا کے پٹوری سیما کے پٹوری نلائی کے چکم دا معشومان مشکت تے نوائی کی کمی دا گلی دا اور پاکستان واحد آغا ملتے چی پکمہ کی چکم چاہر لیبر دے خاص کر پا خصوصی تو توگا بانے زمون کم صوبہ دا خبر پختونخوا اور چکم قبائلی سیمی دی نو دلتا پا چاہر لیبر کی یعنی دا معشومان پا مشکت کے اضافہ شوی
دا سیو دی چلڈرن نا ارشد محمود دا اہم وائی پا پاکستان کی دا معشومانو پا اڑا اوس ہم قانون سازی پورا ندا شوی او بیا پا بلوچستان صوبہ کی خود اغی مسئلے تا ایس پام ندا ورکل شوی او نا دا معشومانو نا دا کار اخستلو او یا دا کار پا دوران دا دوی مشکلات تا سا پام لرنا شوی دا
د ماشومانو د حقونو په اړه د فرخند اسد راپورته سورده او سرزو کورمه قبایلی سیمه ته چرته چې یو ادبی غونډه شوه دا چې پکې د دغه سیمه لیکوالانو د خپل فکر او فن سرګندونه کړې ده په دغه اړه د طارق اورکزی راپور اور
پکورم ایجنسی کې د امن په موضوع یو ادبی غونډه وشوه په ساده خار کې د اتوار پورست سره شوی دی غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلی ایجنسیانو نه شاعران ادیبان او دانشوران راغلي وو د کورم پختو ادبی ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی دی دغه ټولنې مشرید پروفیسر اسیر منګل وکړه پروفیسر اسیر منګل وای شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو خر رول وبول شي او زیاتوي چې د غواړي چې دغه شان غونډې دی په ټول پختون مشتو سیمو کې وشي
کوم بحران سره مخامخ خلک دته ډېرې جی بیان خیمہ پر خیال لیوا بنیادی وجہ دادا مخپل جب سرا اخپل ثقافت نہ لری یو مو پاو کی رو نو سہو کی رو نیو عوام کم طرف تڑی وڑیم بو پدی تو بنیاد منشتہ او بنیاد جب دا او ثقافت تا نو خپل ولس خپل کوم تا دا خاص کوم چ خپل جب سرا خپل ثقافت سرا جنو نہ وتڑے
په 2000 عوام کال کې جنگونو لړې د پل کې دور استاد دغه اول ځل دی چې په ساده خار کې د کوزی منځنی او برکور میجنسی شاعران او بان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې دا یو شاعر دی وای پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وستو یې سور راوړو
موږ چې مشور نارو دل چې کور ملاس تلی وو پامن کر راوون وېس په خطر به نه و اینن نڅالو خپل د سکول مخه نو مغه سه حالت دا وز بیا وین مغه سه علامه ربونو کله سکول مخه لکه کوم یاره به باندې وخل په افغانستان روزل نو ډیر غټ تکلیف او شکول چې هغه وخت نه وروته ان شاء الله چې نور به مخشي
په دې غونډه کې تنظیمي چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځای مشران او ځوانانو هم ګډون وکړو د کور مې د تنظیمي مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان غونډه ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمه اولس خوشاله دي دوه شاعران د مخیتراشي او د سولې امن او سوکاله لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاده کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي
قومونه پر روایتو باندې ژوند دی ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې تماشری د سوچ اکاشی کوي دا هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی ان شاء الله موږ مخ کې ګورو چې دا خلک برا مخ کې شي دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي علم به بلند کړی وي مخ کې به روان وي دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخ کې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو دا خیر سره
د کورم پښتو ادبی ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمونو راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل دوی وویل دوی په روان وختو کې هم د غشان غونډو ته دوام ورکوي
څو پورې څه پیغام ان شاء الله مو داشه سوچ دے بیا بعد سی پروگرامونه کو بیا بیل زر زرا کو مختلف الکونه به خالق روالو مختلف قسم پروگرامونه بدل تکو
یاد دی چې د کورم پښتو ادبی ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامدار توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران ادیبان او دانشوران په بندې سره ګډون کوي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
اردن کوم دغه سره زمنګ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونو کې زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری له اجازه ترکه هر چا د چي خا د بات او بریالي اوس
بدا